دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوردونکو، د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا ز خلیل خان یم. د امریکا د بارنو چارو وزارت په بیان کې ویل دي چې زلمی خلیلزاد به د کابل د سفر ورسته منځنی ختیځ کې دوه ته وزي او هلته به د طالبانو سره یو ځل بیا خبرې پیل کړي. متحده ایالاتو د طالبانو سره شاوخوا نه میاشتې د سولې خبرې وکړې، خو په کابل کې د طالبانو په یو برید کې د یو امریکایي له وژل کېدو وروسته ولسمشر ټرمپ دا خبرې ختمې کړې. دا په سپتمبر کې دا سپتمبر د میاشتې وروسته لومړی رسمي خبرو پړاو دی. په کابل کې زلمی خلیلزاد د افغان جمهور رئیس اشرف غنی په شمول د څو افغان مشرانو سره خبرې وکړې او په دغو خبرو کې د اوربند خبره بیا تکرار شوې ده. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر غنی د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره ولیدل. د ارګ اعلامیه وایي چې دوی د چهارشنبه په ورځ په ارګ کې د سولې په اړه د طالبانو سره په اوربند او سولې ته د رسیدو لپاره په بهیر کې د طالبانو په د پټو ځایونو د موجودیت په اړه هم خبرې وکړې. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې د طالبانو یو چارواکي ویل چې د غډلې د امریکایانو سره غیر رسمي خبرې کړې دي، خو دا یې نه دي ویلي چې دا خبرې چیرې سوي او چا پکې ګډون کړی و. دغه طالب چارواکي زیاته کړې ده چې امریکا په اوربند ټینګار کوي او کله چې د دوی سره د سولې موافقې د لاسلیکولو خبرې روانې وي نو حتی د موقتي اوربند خبرې هم پکې سوي وي. په لندن کې د ناټو په غونډه کې د دغه سازمان مشرانو یو ربیا له افغانستان سره د خپلو مرستو او همکاریو په دوام ټینګار کړی دی. د ناټو عمومي منشي ینس سټونټنبرګ د چهارشنبه په ورځ خبریالانو سره په خبرو کې د افغانستان د روانې جګړې په سوله ییز حل ټینګار وکړ.
We are committed to continue to support Afghanistan because we strongly believe that the best way NATO can support the peace efforts is to train, assist and
موږ افغانستان سره د خپل مرستو دوام ته ژمن یو. موږ په دې باور یو چې د افغانستان د سولې د هڅو لارتر تر ټولو ښه غوړه لار د افغان ځواکونو روزل لاغوي سره مرسته او سره مشورې ورکول دي چې طالبان پوسی هیڅ کله د جګړې په ډګر کې نسی بریالي کېدی او دوی باید د خبرو میز تکشینی او راکړه ورکړه سره وکړي چې موږ به په افغانستان کې خپل حضور جاري ساتو تر څو چې باوري سولې موافقې ته نه یو رسیدلي. شاغلی سټونټنبرګ همدغه راز له طالبانو سره د خبرو د بیا پیلېدو لپاره د روانو هلو ځلو ننګه وکړه او ویل
NATO supported the talks because we believe that we need a political negotiated solution in Afghanistan.
ناټو د مذاکراتو ننګه کوي. موږ د یو سیاسي جوړجاړي لاري حل ته اړتیا لرو. د امریکا متحده ایالاتو دغه پروسه په اړه د ناټو له ټولو اطرافونو او ملګرو سره له نږدې غږېدلې دي او سلا مشورې کړې دي او موږ په افغانستان کې د سولې خبرو د بیا پیلېدو په ارتباط هم سلا مشورې سره کوو. نموړی داسې محل د خبرې کوي چې زلمی خلیلزاد هم د پرون په کابل کې ولسمشر غنی سره لیدلی او ارګوای چې شغلی خلیلزاد ته ویلي چې د طالبانو سره په خبرو کې باید اوربند له افغانستان څخه د باندې د اغوی د پټن ځایونو مسله باید جدي ونیول شي. د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ وویل ناټو په تاریخ کې د نړۍ له ډیرو بریالیو تړونونو څخه ده. ښاغلی سټولټنبرګ وویل ټولو غړو هیوادونو په افغانستان او عراق کې د ناټو په مشرۍ د روزنې د ماموریت سره خپل تعهد څرګند کړ. سټولټنبرګ زیاته کړه چې ناټو په افغانستان کې د سولې د خبرو ملاتړ کوي او تر څنګ یې وویل چې د طالبانو سره د سولې په خبرو کې امریکا د ناټو سره سلا مشورې کوي. د ناټو د مشر همدارنګه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل کېدو هرکلی وکړ او هیله یې وښوده چې د دې خبرو نتیجه به اوربند شي. سټولټنبرګ د اسلامي دولت یا داعش ډلې په خلاف مبارزې ته هم د ناټو ژمنتیا څرګنده کړله. اشوق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
د ایران مذهبي مشر په قضایي چارواکو ژغ کړی دی چې هغه کسانو ته چې د مظاهرو په تړاو نیول شوي دي هغوی ته په اسلامي لحاظ معافي ورکړل شي. که څه هم د ایران چارواکو دا منلی ده چې امنیتي ځواکونو په درست هیواد کې په مظاهرچیانو ډزې کړې دي او وژلې دي. راپورټونه وایي شاوخوا 200 کسان د حکومتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د آیت الله خامنهای دغه تبصره دې ته اشاره ورکوي چې د نومبر میاشتې مظاهرو د دې هیواد مذهبي مشران څومره لړزولي دي. د ایران په اسلامي جمهوریت کې د آیت الله خامنهای خبره اخیره وي. د بخښنې نړیوال سازمان وویل چې په ایران کې له تېرې یوې میاشتې راهیسې 200 کسان د اعتراضونو پر مهال د پولیسو د ځپنو په نتیجه کې وژل شوي دي. خو ایران د بخښنې نړیوال سازمان رپورټ ردوي او تر اوسه په درست هیواد کې د وژل شوو او زخمي شوو کسانو شمېر نه دی جاري کړی. دا خبره
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه مو خبرونه واوریدل. پا پام کړی د دې خبرونې لومړی رپورت ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي چې په 2020 کال کې په ټول افغانستان کې 9.4 میلیونه خلک بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري او له نړیوالو مرستندویانو د 230 میلیونو ډالرو مرستو غوښتنه کوي. په دې باره کې زموږ خبریال رحیم ګل څاروان له کابله رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو په وینا د 2019 په پرتله په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې زیاتو بشري مرستو ته اړتیا په دې خاطر لیدل کېږي چې فقر زیات شوی، جګړه لا زوروره شوې او طبي پیښې زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر نوي میلادي کال ته تر 200 میلیونه ډالر زیاته مرسته غواړي.
زموږ اټکل ښیي چې په ټول افغانستان کې 9.4 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په دې معنی چې 1.4 وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا معنی هم لري چې اوس نړیوال مرستندویانو نه غوښتنه کیږي چې زیاتې پیسې ورکړي. 230 میلیونه ډالر مرستو ته اړتیا ده.
دا اړتیا تر ډېره ماشومانو لپاره ده. 15.5 میلیونه ماشومان په افغانستان کې بیړنیو مرستو ته اړ دي. توبلنزر وایي سګنی کال کې د اړتیا شپږ سوه 12 میلیونه ډالر وه. اتیا په سلو کې مرسته شوې. 90 سلنه ولسوالۍ تر پوښښ لاندې نیول شوې. 4 میلیونه وګړو ته خوراکي توکي او 1 میلیون اړمنو ته د څښاک اوبه برابرې شوې دي. ملګري ملتونه په داسې حال کې د بشري مرستو غوښتنه کوي چې د سیګار په تازه راپور کې ویل شوي چې یو ایس آی ډي د 2010 کال راهیسې 590 میلیونه ډالره بشري مرسته کړې او دا چې څومره پکې غلا شوي نه ده معلومه. که څه هم د سیګار راپور ته ځواب مو پیدا نه کړ، خو د ملګرو ملتونو دفتر وایي هغه مرستې چې د دوی له لارې شوې ده هرې مرستې ځواب ویلی شي.
زه درته ویلی سم چې د ملګرو ملتونو دفترونه او همکاران چې موږ یې لرو غیر حکومتي موسسې، موږ د څارنې میکانیزم لرو. هر ډالر چې موږ ته راځي پر شلاره لګېدلی وي. زموږ دا میکانیزم راښیي چې پیسې په مؤثره او مناسب ځای کې لګېدلي.
د بشري مرستو څارونکي بیا د فقر د لمنځه وړلو لپاره د دایمي اواري غوښتونکي دي.
کومې مرسته چې تر اوسه پورې افغانستان سره شوې دي هغه د خپل د عواملو د پیژندلو لپاره کار نه دی شوی. په مثال ویلی شو چې په افغانستان کې فقیران زیات دي، فقر زیات دی، ولې دا چې د فقر عوامل څه شی دي هغه ته د افغانستان حکومت او نورو چارواکو ډیره کمه توجه کړې.
ملګری ملتونه وایي تر هغه چې په افغانستان کې سوله نه وي او جګړه روانه وي خلک به بشري مرستو ته اړتیا لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
لویا څارندوالي په لوګر کې د زده کوونکو د جنسي ځورونې ادعا څېړي. په دې باره کې لیمې نیازی له کابله رپورټ راستولی.
له نړیوالو غبرګونونو وروسته د افغانستان لوی څارنوالي تصمیم نیولی چې په لوګر کې د زده کوونکو د جنسي ځورونې ادعا وڅېړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ د دغې ادارې د مرستیال نور حبیب جلال په مشرۍ یو هیئت ټاکلی چې د لوګر د زده کوونکو پر وړاندې د جنسي ځورونې ادعا وڅېړي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی امریکا غږ ته په دې اړه وویل
هیئت کار خود رسمن آغاز کرده.
دغه هیئت رسمن خپل کار پیل کړی دی او که چیرته په خپل کار کې کوم پرمختګ ولري له خلکو سره به شریک شي.
دا په داسې حال کې ده چې د مرکزي او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز په لوګر کې د ښوونځیو له ماشومانو څخه جنسي استفادې په اړه راپورونه خواشینونکي یاد کړي دي. میرمن ویلز په خپل ټویټر کې لیکلی دي موږ د لوی څارنوالۍ په ګډون له افغان مسؤلینو څخه غواړو چې په لوګر کې د ښوونځیو له زده کوونکو څخه د جنسي ځورونې د خواشینونکو خپاره شوو راپورونو په اړه قاطع اقدام وکړي. د میرمن ویلز په وینا جنسي ځورونه مخصوصا بچه‌بازي په هیڅ یوه ټولنه کې ځای نه لري. له دې وړاندې د بشري حقونو کمیسیون هم ویلي و چې چمتو دي په لوګر کې د ښوونځیو له نارینه زده کوونکو څخه د جنسي ګټې اخیستنې په اړه څېړنې وکړي. په افغانستان کې له ماشومانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه هم د دغې قضیې د عادلانه څېړنې غوښتونکي دي. د ماشومانو او ښځو لپاره د یو څېړنیز بنسټ مشرې زرقای افتلی امریکا غک تاویل
فرض کنین اگر ما یک قضیه داشته باشیم و اگر ده قضیه اینچونی یعنی بوده باشه
دوای فرض کړی کموږ داسې یو یالس قضیه ولرو چې له ماشومان او په خوانځیو کې جنسی استفاده شوی وي دا خره چې وسیړل شي ترڅو تر سره کوونکی و پیژندل شي او قانون ور باندې باید تطبیق شي
حکم میکنه باید قانون بالای اشخاص تطبیق شي
13 نومبر میاشت د موسی محمودی په نوم د لوګر ولایت د مدني ټولنې مشر په لوګر ولایت کې د ماشومان د جنسی زورونې پاړه د خپل څېړنې معلومات له ګارډین ورسپاړې سره شریک کړل چې پراخ برګونونه راو پارول
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
در نوریدونکو د ننګرهار ولسونو د داعش د حضور او د جګړو له امله ډېرې سختې او بدې ورځې ګاللې دي. پس له هغه چې افغان پوځیانو په ننګرهار کې د داعش ډلې ته د بشپړې ماتې ورکولو اعلان وکړ، یو شمېر خلک بیرته خپلو مینو ته په ستنېدو دي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
داعش 15 کاله مخکې د اچین ولسوالۍ چې له پاکستان سره سرحد ته نږدې پرته ده نیولې وه او په خپل ګمانې تش په نوم خلافت په سوریه، عراق او افغانستان کې پراخ کړ. د ګلنار مالک او عبدالمالک زوی داعش وژلی و. ګلنار مالک وایي کله چې داعش د دوی یو زوی وواژه او بل زخمی کړ نو ټوله شپه د هغه مړی پر سرک پروت و. ګلنار مالک او مالک له نورو ماشومانو سره ناست دي.
دغه اطمینان دین دغه وګوره ورته دغه رزق په الله دی، په تاسو کوم کومک ورسره وکړه ډېر به ښه شي.
ګلنار د داعش د ظلم او له هغوی نه خپله کرکه بیانوي. هغه وایي دا یې 40 ورځې بندي کړې وه.
داسې کړمه زویه چې دومره خفګانې را د داعشو د لاسته رارسېدلی دی چې زما د وسه وشي نو چې دا ماله ما زه وینم دا به زه خپله په تبرګه ووایم. یعنی ماشینه به واخلم د حکومت سره به په خپله باندې وچلږم.
55 کلن عبدالمالک وایي کله چې د افغانستان اردو دغه افراطیان د ده له کور او کلي نه وایستل نو دی بیرته راستون شو. د ملي اردو عسکرو څو اونۍ کور په کور جګړې او تالاشۍ وکړلې او هغوی یې له اچین نه وایستل. عبدالمالک وایي داعش ماشومان مکتب ته نه پرېښودل، وهل او ټکول به یې. زموږ کورونه او مکتبونه یې وران کړل.
معلمان غریبانان په تیخ باندې وتښتېده، کورونه یې زموږ وران کړه. اوس د حکومت د خوا نه موږ دا غواړو چې دغه زموږ ماشومان تربیه شي، مثال کلینیکونه جوړ کړاله، مکتبونه راله جوړ کاني.
د اچین یو بل کلیوال منظور خان د داعش د تیریو او ظلمونو په برخه کې داسې وایي.
دلته دو شخصي مابسونه جوړ کړه، کوم کس په بس دو ونیو اشتباه به وه و به ویل دا جاسوس ته داسې وغسې بو به ته بندي به که دې لاسو پخونه به تړله او پاس تیر پورې به رازنګوله او یو بیلر دوه بیلر اوبه به پچخلې بیا به را خوش کوله.
د افغانستان د ملي اردو یو قومندان نجیب الله وایي هغه وخت چې داعش دلته و په ملکي خلکو یې ډېر ظلمونه وکړل.
و فعلا ما اطمینان میدیم که سا هیچ مشکل نیست، مردم ملکی میتونه اهالی ملکی دوباره بیا د خانه خود آرام زندگی کنه. واس
خود داعش د خراسان څنګه لا د کونړ په ولایت کې اوس هم ځای ځای شته ده. کونړ هم ننګرهار او هم پلازمینې کابل ته نږدې ده.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري او د همدې خبرونې یو مرکه. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي د جمهوری ریاست د ځینو کاندیدانو لخوا د ګډ حکومت جوړولو وړاندیز غیر قانوني دی. انتخابات یو ګټونکی لري او نور کاندیدان باید خپله ناکامي ومني. د امریکا ژغ خبریال ممتاز بهیر له ښاغلي مسلم یار سره په ځانګړې مرکه کې د افغان سولې بهیر په اړه ژغېدلی، خو په سر کې یې د جمهوری ریاست انتخاباتو د نتیجو په اعلان کې د ځان په اړه پوښتنه کړې.
انتخابات یو ګټونکی لري او هغه به انتخاباتو کې بیسون معلومه وي. انتخابات شوي دي، ولس د خپل وس مطابق په هغه کې برخه اخیستې ده او بحران ته هېڅکله نه ځي. انتخاباتو کمیسون هم غوښتنه ده چې نتیجه اعلان کړي او د هغه کاندیدان هم غوښتنه ده چې دوی وایي چې بحران نه شوي دي، دوی دې خپله ناکامي ومني.
نو کمیسون ولې پایل نه اعلانوي؟ ستاسو په نظر تر سیاسي فشار لاندې دی یا د انتخاباتي ډلو په ځانګړي ډول د ثبات او پالنې د انتخاباتي ډلې لویری دا نتایج نه اعلان
زه د کمیسون برخنه يم خو دونه صرف ویلای شم چې اتمن کمیسون څه مصلحتونه به په نظر کې نیسي ډیر باید موږ منفی طرف ته لاړ نه شو خو دا باید ورته واضح کمیسون ته چې دوی څو ځله خپل طرز العمل خپل لایحه د خپل لاندې کړې ده او نور د تخطی باید ونه کړي څومره چې زر کېدلی شي دوی باید خپل مسؤلیتونه ادا کړي دا چې د چا د فشار لاندې دی چا د فشار لاندې نه دی زه کوم سند نه لرم خو دوی دغه دا ده دوی کوم بحث چې کله مطبوعاتو ته راوځي نو دوی وایي چې موږ د چا د فشار لاندې نه یو البته موږ د مشرانو جرګې د ادرس نه د تخنینی ارګان د یو اتاق په صفت چې د نظارت حق لرو د ټولو اداراتو په دوی غږ کوو چې نور موږ او سناتوران حوصله نه لرو نتیجه اعلان کړي او نتیجه ولست وخی او ولست په خپل راتلونکي ولسمشر خبر شي چې څوک ده باقي حالات به الله تعالی او د ملت سموي
ځینې د ګډ حکومت وړاندې زونه کوي تاسو یې منئ 2014 کال په سر یو ګډ حکومت جوړ شي
شخصا د یو افغان په صفات د مشرانو جرګې د رئیس په صفات زه د مشترک حکومت یا د وحدت ملي حکومت په نوم من نور د داسې یو حکومت چې نوم یې دغه شی وشي طرفدار نه یم د اساسي قانون بالکل مغایر شاید تیر ځل عام دی او مجبوریت په اساس په دې ملت ومنل شو موږ 15 کاله په دغه نوم چې وحدت ملي دی یو غیر قانوني حکومت درلود
راځو د سولې مسلې ته ویل کیږي چې امریکا له طالبانو سره په دوحه کې یو ځل بیا غیر رسمي مذاکرات پیل کړي دي ستاسو په معلومات په دې اړه څه دي په جریان کې
سولې او امن د طالبانو د امریکا په ناسته نه راځي سولې او امن په هغه وخت کې راځي چې افغانان او د افغانستان د حکومت استازي او طالبان سره کښیني او زمونږ د نړیوال ټولنې همکاران چې موږ سره د امریکا په شمول نور همکاران دي دوی د نظارت لاندې یو داسې یو بحث شروع شي چې واقعا د دې ولس په دردونو او تکلیفونو او مشکلاتو باندې بحث وشي امریکایانو کوم بحث دی اوس د پردې تر شا شروع کړی موږ یې په هغه اتو زه خپله شخصاً په هغه اته بخشه مذاکراتو نه یم آګاه چې دوی سره څه ویلي دي همدغونه آګاه کېږم چې مطبوعاتو کې اورېدل کېږي او اوس یې چې کوم بحث کړی بحث د خیر په نظر ګورو خدای دې وکړي چې دا یو تاداوي د افغانستان او د حکومت او د طالبانو د مذاکراتو لپاره او نهایت کې تر څو د افغانستان حکومت د افغانستان د ولس خل استازي نخبگان د خلکو سره د طالبانو سره خپل د مذاکرې میستنی راغلي او خپل مخامخ یو بل تخپل شروط او خپل هغه راتلونکي لپاره چې څه سره اشتیکي او د مینې او محبت لري تزي او سوله کولای شي د سره خپل نه بحث کړي فکر نه کوم چې بیرونیان په تحمیلي شکل باندې په یو بل ومنو دا د مثال په توګه اټس لري نزو خو طالبان په زور وستل شو دلته که سوله هم په زور راشي د سولې په نوم باندې په زور دلته په دې حکومت او دې خلکو باندې چې هغه پولیسواکي باور لري داسې یو شی په تحمیل شي بیا هم دلته مشکلات پیدا کیږي او د دې مشکلاتو د مخنیوي لپاره باید ډېر عمیق فکر ولرو چې
فکر کوي مسلم یار صاحب چې روانه هسې په زور د سولې راوستل دي
ته چیرته د افغانستان حکومت او د افغانستان ولس په شریک نشي او طالبان او امریکا سره معامله وکړي نو دا یا په زور منل دي او یا جفا ده
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د سوریې څخه د امریکایي عسکرو وتلو په هغه ملک کې مذهبي اقلیتونه اندېښمن کړي دي ځکه هغوی ویره لري چې د اسلامي دولت ډله به یو ځل بیا په هغو سیمو کې قدرت ترلاسه کړي د امریکا غږ د خبریالي رپورټ نظرانه یوسفزی تستلولې
د سوریې نه د امریکایي عسکر وتلو او د ترکیې پر لپسې حملو په هغه ملک کې مذهبي اقلیتونه لا نور اندېښمن کړي دي ځکه هغوی یره لري چې د اسلامي دولت ډله به یو ځل بیا په هغه سیمو کې قدرت ترلاسه کړي او د پخوا په شانتي به بیا وځپي دا اندېښنې د هغې نه وروسته لا نورې زیاتې شوې چې د نومبر په 11 نیټه د اسلامي دولت ډلې یو وسوال پادري حسیب بدایون ووژنه حسیب بدایون د کمیشلی په سیمه کې چې کوردان پکې اکثریت لري د ارمینیا د کیتولیک عیسایانو د ټولنې مشر و ابراهیم بدایون هغه مهال وژل شو چې د دیرالزور سیمې ته روان و د هغه د جنازې په مراسمو کې په سلګونو کسانو ګډون وکړو او د غم او غصې څرګندونه یې وکړه پادری لیون اغیان په دغه قتل خپل خفګان څرګند کو هغه امریکا غږ ته وویل پادری حسیب ترګر وژل دا هغه وژنې موږ ټول ډیر خوشنې کړیو موږ یو انسان دوست ملګری وبایله هغه به د خدای او د انسانانو خدمت کوو. د یادونې وړ ده چې د اسلامي دولت د فعالیتونو د شروع کېدو نه د مخکې نه په سوریه کې ځینې سخت دریځه مسلمانانو عیسایان په نښه کول، او هغوی دا هم وایي چې دوی د ژوند په مختلفو برخو کې د طبیعت سره مخ دي. په یو وخت کې په سوریه کې 2 میلیونه عیسایان اوسېدل، خو دغه شمیر وس د 1 میلیون نه هم راکم شوی دی. د سوریه عیسایان وایي چې کله هغوی په هغه سیمو کې ژوند کوي چې شیعه مسلمانان پکې ژوند کوي، نو هغوی یو لږ خوندي احساسوي، ځکه دغه دواړه ډلې هغه ډلې دي چې د اسلامي دولت د ډلې په مخالفت کې ورته سخت تاوان رسېدلی دی. ارمین نلبندیان چې د هسکا په سیمه کې اوسېږي، هغه
وایي
عربانو موږ ته په ډېره مینه هرکلی ووي او موږ یې د وژل کېدو نه وژغورل. اوس موږ ښه احساس کوو او عربان زموږ درناوی کوي، خو په وروستیو کې د نورو اقلیتي مذهبي ډلو په شانتې موږ هم د تبعیض سره مخ یو، خو موږ به د خپلې ټولنې او مذهبي ځایونو خوندیتوب ته ژمن اوسو. د ترکیې د ولسمشر اردوغان دغه پریکړه چې په سوریه باندې هوایی حمله وکړي، هغه هم په موږ ډیر بد اغیز کړی دی. ځینې آرمینیان دا یره لري چې په 1915 کال کې چې د هغوی کمه عامه وژنه شوې وه، کېدای شي هغه یو ځلې بیا وشي. دغه کسان وایي چې موږ به د خپلو ټولنو د خوندیتوب لپاره هر ډول اقدامات وکړو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
2019 میلادي کال په نړیواله کچه د منځنۍ ختیز، آسیا او د لاتین امریکا په شمول د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې په دولتي کچه د اداري فساد، خرابو اقتصادي شرایطو او د سیاسي او شخصي ازادیو د نشتون په وجه د حکومتونو پر ضد د ولسي پاڅونونو او احتجاجونو کال و. په دې باره کې پام وکړئ رپورټ ته چې سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
د نړۍ د نورو جنگځپلو هیوادونو په څیر په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې هم دوامدارو جګړو او بې امنیتۍ د فاریاب، اروزګان، قندوز په شمول په مختلفو ولایتونو کې د لسګونو زرو عامو ولسي خلکو ژوند تریخ کړ. د افغانستان په ګاونډي هیواد پاکستان کې غربت، بیروزګاری او په سیاسي کچه تقلب په لسګونو زره خلک وهڅول چې د عمران خان د حکومت په ضد په اسلام آباد کې د څو هفتو لپاره احتجاجي غونډې وکړي. د بغداد او بصرې په شمول د عراق په شینشونو ښارونو کې امنیتي ځواکونو له 400 نه زیات احتجاج کوونکي وویشتل او ویوژل او په سلګونو نورې ټپیان کړل. بلاخره صدر اعظم عادل عبدالمهدي مجبور کړ چې استعفا وکړي، خو د ولس پاڅون نه دی غلی شوی. خلک د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د آزادو انتخاباتو غوښتنه کوي. پرله پسې ولسي پاڅونونو په 2003 میلادي کال کې د پخواني جمهور رئیس صدام حسین د رژیم د زوال نه وروسته د عراق اوسنی سیاسي نظام له بیخ نه ولړزو. د شمالي افریقا په عربي هیواد الجزایر کې 3 میلیونه خلکو د احتجاجي مظاهرو لپاره الجزیره کې غونډې وکړې. له دوامدارو مظاهرو وروسته جمهور رئیس عبدالعزیز بوفلیقه مجبور شو چې استعفا وکړي. په مصر کې هم په لسګونو زور خلکو د تحریر په میدان کې د شپې لخوا غونډې وکړې، او د جنرال عبدالفتح السیسی په مشرۍ د مصر د موجوده مطلق العنان رژیم د رانسکورېدو غوښتنه یې کوله. پولیسو په اسکندریه، قاهره او شپږ نورو ښارونو کې چاپی وغورځولې. د ښځو او ماشومانو او 11 ژورنالیستانو په شمول د 4000 نه زیات خلک ونیول چې تر اوسه پورې سرنوشت نه دی معلوم. لمنځنی ختیځ او آسیا نه علاوه د چیلي، بولویا او کولومبیا په شمول د لاتین امریکا په څو هیوادونو کې هم د بې انصافۍ او اداري فساد او د ظلم په خلاف خلک راپاڅېدل. د بولویا لومړی بومي هندي الاصلا چپګرا جمهور رئیس ایوو مورالس مجبور شو چې استعفا وکړي او برازیل ته وتښتي، خو د امنیتي ځواکونو او د مورالس طرفدارانو ترمنځ خونړۍ نښتې دوام لري. موقت کلاسي حکومت مورالس په غدارۍ تورن کړی، او تر اوسه پورې د هغه له 1.5 زیات طرفداران پولیسو شتلي او وژلي دي. په چیلي، اکواډور او کولومبیا کې هم د حکومت په ضد په پراخه کچه مظاهرې وشوې. په کولومبیا کې 2.5 لک زیات خلک چې غوڅ اکثریت بومي هندیانو سړکونو ته راووتل. پولیسو درې کسان وشتل او وژل. په چیلي کې عسکر او پولیسو دوه کسان وژل. د چک په جمهوریت کې له 200,000 نه زیات احتجاج کوونکي د پراګ سړکونو ته راووتل او په دولتي ادارو کې د خوردبورد او فساد په خلاف نارې وهلې. په هیتی کې هم د حکومت د بې کفایتۍ او اداري فساد په خلاف مظاهرې وشوې. احتجاج کوونکو د جمهور رئیس جونیل کویز د سمدستي استعفا غوښتنه کوله. هیتی د لاتین امریکا تر ټولو بېوزله هیواد دی. څلور کسان د پولیسو په ډزو کې ووژل شو. په هانګ کانګ کې په میلیونو خلک د پولیسو د ظلم، د چین د لاسوهنو او د چین د طرفدار اجرایي رئیس کیری لام په ضد له تیرو 15 میاشتو نه مظاهرې کوي. په انډونیزیا کې هم د نوي ټاکل شوي جمهور رئیس د اداري فساد او اختلاس په خلاف لسګونو زرو محصلینو مظاهرې وکړې. دوه کسان د پولیسو په ډزو کې ولګېدل او ووژل شو. د افغانستان په بل ګاونډي هیواد ایران کې هم د چرواکو لخوا 50% د تیلو نرخ د لوړولو د اعلان وروسته د ایران په مختلفو ښارونو کې په سلګونو زرو خلکو د موجوده رژیم په ضد په 200 ښارونو کې مظاهرې وکړې. پولیسو او پاسداران انقلاب له 340 نه زیات کسان وژلي او وشتلي دي. یو زر کسان یې ژوندي نیولي دي. په لبنان کې هم د خونړیو مظاهرو په تعقیب د هیواد صدر اعظم سعد الحریری استعفا وکړه، خو سیاسي بحران لا نه ختم شوی او مظاهرې روانې دي. په اروپایي هیوادونو فرانسې، هسپانیې او روسیې کې هم په لسګونو زرو خلکو احتجاجي مظاهرې وکړې. سید سلیمان شاه، امریکا غږ، واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
درنو اوریدونکو، یو لس کلن افغان ځوان د امریکا د ویرجینیا په ایالت کې د لامبو په هوس کې د یو بل کس ژوند ژغوري. محمد سلیمان فضلی وایي وروسته له دې چې پوسو دغه کس په اوبو کې ډوبېږي، سمدلاسه لاس په کار سو او د هغه ژوند یې وژغوري. وحید الله فیضی په دې باره کې رپورټ چمتو کړی.
Thank you for job well done. Signed, Michael L. Brown, Chief of Police.
محمد سلیمان فضلی د اگست میاشتې په څلور منیټه د ویرجینیا په الکساندریا کې په یوه هاوس کې د لامبو پر مهال د یوه کس د ژغورلو له کبله نن دا ستاینلیک او نښان ترلاسه کړ.
ما بسیار خوش هستم امروز از خاطر الکساندریا پلیس امروز ما را یه سرتیفیکیت داد و ما بسیار خوش هستم که این تفر گرفتم.
د پلیس چارواکی وای چې سلیمان او د نور کسان چې هغه کس یې ژغورلی دی د ستایلو وړ دی.
render aid
la cha sara che tas ke wala shi aw fursat wala re bayad marasta wakri har wagade bayad da kar wakri dui ha kas wo pe jand marasta war sara wakra aw jwand ye war wosh gora
da hamara house de che Suleiman pa kilambal
ana muruz ko ma abozi me kadem ma da ashfit abozi me kadem unja didam ko o adam to da mobain house to poin amad zati ma famidum ko khair shuda bud زتی داویدم نفراره و لایف گارد گفتم بوز لایف گارد د اوس توپ صد او ادم بیرو کرد. ما بسیار خوش هستم از خاطر اول که نجات شدم بیخی تا شاک بودم از خاطر که ما ات نفر نجات دادم بیخی یک رقم بسیار خوشحال بودم.
سلیمان وای دغه کار لکبله په خوانزی او نور زاینو کی زیات تشویق شوی دی.
هر څوک په هر عمر کې کولای شي چې په ټولنه کې مثبت کس ووسی، لکه څنګه چې کم کې سلیمان دلته په امریکا کې وکولای شل دی وکاس ژوند وژغوري.
سلیمان د مرستې کولو فکر څنګه پیدا کړ او څوک یې تشویقوي؟
د ټولو مور او پلارانو وظیفه ده چې وخت باندې خپل ماشومان سره وخت تیر کړي، دوی تشویق کړي په ژوند او مسایل کې.
سلیمان جان، خپل امزول ته نور ماشومان ته په افغانستان کې یادل ته چي دي څه پیغام لري؟
ما می طلبم کو کله بچا او دخترا قدمه افغاني او امریکایي او کل ډیفرنت کلچر او ریلیجن کلش خو مردمه باشن، جنگ د دنیا خلاص باشه او کل ما یک بیگ فاميلي وری د دنیا باشیم کو دیګه ما را کومک کنیم.
سلیمان نه یوازې لامبو بلکې نور ورزشي برخو سره هم مین لري.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام کوي.